کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب 14 نیټه ده چې د 2022 میلادي کال د مارچ له 15 سره برابره ده. د خبری مجله د خبرونو په لنډیز پیلو. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې به داسې کورنۍ پیدا نه شي چې د روان بحران له کبله زیانمنه شوې نه وي. په هغه بیان کې چې پرون د خوړو د نړیوال پروګرام پر ټویټر خپور شو، راغلی دی چې د ملګرو ملتونو د ادارې په روان کال کې تر اوسه 11 میلیون افغانانو ته د خوړو مرستې رسولي، خو زیاتوي چې بودیجه یې په مارچ کې پای ته رسیږي. د هرات د سوداګرۍ خونه وایي سږکال د وچکالۍ له کبله د زعفرانو حاصلات کم و، خو وایي په نړیوالو بازارونو کې په ښه بیه پلورل شوي. د هرات د سوداګرۍ خونو مرستیال ازادۍ راډیو ته ویل چې د هرات د زعفران د حاصلاتو له کمېدو سره سره په هند، چین، مرکزی آسیا او اروپایي هیوادونو کې د تیرو کلونو پرتله په 2 چنده لوړه بیه پلورل شوي. تاکل شوی چې نن د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ د 20 اوورونو لوبه وشي. دا لوبه د کابل په وخت 1:30 بجه پیلېږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې لړۍ کې 20 اووریزې لوبې وې چې لومړی کوربه بنګلادیش ګټلې ده. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي چې امنیت شورا به د دوشنبه په ورځ په اوکراین کې د انساني بحران په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. یو ډیپلومات چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، فرانس پرس خبري اژانس ته ویل د امنیت شورا غړي به وروسته د یو پریکړه لیک پر مسوده بحث وکړي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان جنرال کینت مکنزی وایي د امریکا او په منځني ختیځ کې د هیواد د ځواکونو په نظر په سیمه کې تر ټولو مهم خطر او د امریکا تمرکز به د ایران له ګواښونو سره مقابلې ته وي. مکنزی په عین حال کې ویلي چې د شمالي کوریا او ایران په شان هیوادونه له هغو ټولو ګواښونو سره چې د امریکا ملي امنیت ته یې لري، د روسیې او چین په حد کې خطرناک نه دي. او چین سږکال خپله دفاعي بودیجه څه باندې 9% زیاتوي. پیکینګ نن وویل چې روان کال به 229 میلیارد ډالر د خپل دفاعي ځواک پر پیاوړتیا ولګوي. له متحدو ایالاتو وروسته چین تر بل هر هیواد لویه دفاعي بودیجه لري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شمشاد ځدران کوي. وړاندې په خپرونه کې د مهمو جریاناتو تفصیل خپرو. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي له هم نړۍ د دوی نظام د ځان پر وړاندې ګواښ بولي. نوروز په درشل کې دی، خو آیا طالبان به د نوروز لمانځلو ته اجازه ورکړي؟
دې اړه باندې لا ډېرې ورځې ورته پاتې دي. په ورځو کې اوږدې اړه خبرو عامه پوهاوی بند کېږي، اعلامیه به خپرېږي.
یو امریکایي ډیپلومات په ابو ظبي کې دیره افغان کډوالو ته ویلي دي چې په امریکا کې د دوی د دیره کولو چارې به چټکې شي، خو افغان کډوال ډېر خوشبینه نه دي.
فرصت مهیا شد، فرصت راکړل شو چې له امریکایي چارواکو سره له نږدې وګورو، خو له بده مرغه د قناعت وړ ځواب را نه کړل شو.
نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خپریږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي له هم نړۍ د طالبانو حکومت د ځان پر وړاندې ګواښ بولي. سراج الدین حقانی دا څرګندونې شیبه مخکې په یو غونډه کې وکړي. د ازادۍ راډیو خبریالې جزئیات اوروي.
تکل صاحب، حقانی او شیبه وړاندې د پولیسو د روزنیز مرکز ملي اکاډمۍ څخه د څه د پاس 4500 پولیسو افسرانو د فراغت په غونډه کې خبرې کولې او ویې ویل چې نړۍ لا هم د دوی حکومت د ځان پر وړاندې د یو ګواښ په توګه باندې تعبیروي. داسې مهال چې دوی هغوی ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد باندې نه کارول کېږي، او دا هغه ژمنه ده چې د ده له قوله په دوحه کې د دوی د مشرانو لخوا ټولې نړۍ د سیمې هیوادونو ته ورکړل شوې ده. د حقانی خبرې تر ډېره په کور دننه روانو ستونزو ته هم راجع وي، او ویې ویل چې ډېری مسلکي کدرونه چې په افغانستان کې شته دی، دوی ځان یو ډول بیګانه احساسوي. داسې مهال کې چې دوی ورته غېږه پرانستې او په افغانستان کې د هر ډول خدمت د کولو وړتیا لري او زمینه برابره ده چې خدمت وکړي. حقانی د نور طالبان چارواک په چیر باندې لا افغانستان وتلی او کسانو ته چې هغوی مسلکي قدرونه یې دعوت ورکړ چې بېرته وطن ته راستانه شي تر څو د افغانستان لپاره خدمت وکړي. داسې مهال چې د روان تیر خپل تیره جګړه په افغانستان کې مشروع وبلله او خو دا ډاډ هم ورکړ چې پاتې وضعیت یا راتلونکی وضعیت د افغانستان د امنیت لپاره په بشپړ ډول باندې خوندي دی او دوی همدا ډول غوښتل چې وړاندې جګړه هم چې د قدرت د لیږد مسایل پکې رامنځته شول په سوله ییز ډول باندې وشي خو پایله یې ورنه کړه او تر دې چې جګړه اوږده شوه. هغه په افغانستان کې دننه د ښځو یا پولیسو کې د ښځو ونډو ته هم اشاره درلودله. وی ویل چې نن هم د پولیسو افسرانو سره یو ځای ښځې هم فارغېږي او ډاډ شته دی چې هغوی ته به ښې دندې ورکړل شي خو دا یې هم وویل چې له کلتوري ارزښتونو او اسلامي اصولو نه تیریږي. تر خوا یې دا خبره هم وکړه چې ځینې ناخوالې چې په وروستیو کې ځینې راوسته شوي دي هغه به حلیږي خو ښکاره یې ونه ویل چې کوم ډول ناخوالې. په داسې حال کې چې په وروستیو میاشتو کې د طالبانو د ځواکونو لخوا په چک پوینټونو کې پر ملکي کسانو باندې ډزې شوي دي او په پایله کې څو تنه وژل شوي. دا غونډه لا هم روانه ده. اوس ورته د رئیس الوزرا مرستیال سلام حنیفي وینا کوي.
مننه زیرمل صاحب. په نور کله چې کله سراج الدین حقانی د کورنیو چارو سرپرست وزیر وینا کوي د دې څیره پر ټلویزیون او یا په ویډیوي پروګرامونو کې نه خبريږي. نن چې د وینا کوله یا دا شیبه چې دی غږېده د دې څیره ښکاره شوه.
همدا خبره ده هم وکړه چې په لومړي ځل باندې د خلکو د باور د خپلولو د خاطر باندې رسنیو ته ظاهر شوم او په عملي ډول باندې د ټولو رسنیو پر وړاندې وینا کوم.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو و موریدل چې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی نن په یو غونډه کې وینا کوله او وی ویل چې نړیوال تر اوسه پورې هم د طالبانو حکومت او د طالبانو نظام ځان پر وړاندې یو ګواښ ګڼي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو جګپوري امریکایي ډیپلومات په ابوظبي کې له ډیره افغان کډوالو سره په کتنه کې ژمنه کړې چې په متحده ایالاتونو کې د یو شمیر دې کډوالو د ځای پر ځای کولو چارې به چټک شي. د ډیپلومات پرون له زرګونه هغو افغانانو سره چې امریکا ته د تګ په تمه د ابوظبي په کمپونو کې وخت تیروي د هغوی د لیږد په چاره کې د ځنډ له کبله بښنه وغوښته او ژمنه یې ورسره وکړه چې په امریکا کې د دوی د میشتېدو کارونه به ګړندي شي. خو دې چارواکي چې نه غوښتل نوم یې افشا شي په عین حال کې ټینګار وکړ چې یو شمېر دا کسان له امریکا سره هیڅ راز اړیکې نه لري او امریکایي چارواکي یې له ګرد سره پیژني نه. په افغانستان کې د جمهوری نظام له سقوط او د طالبانو له واکمنېدو سره سم زرګونه افغانان د ویرې او هیجان په حالت کې له افغانستان ووتل. امریکایي ډیپلومات خبریالانو ته وویل چې له دې افغانانو سره له خبرو وروسته د هغوی شرایط او حالت د ده لپاره د درک وړ دی خو د ده په وینا هغه څه چې له هغو څخه یې غوښتي دي چې د دوی د انتقال د سیستم د فعالېدو تر وخته د له زغم نه کار واخلي. د ابوظبي په کمپ کې دیره کډوالې پلوشې اکبر چې له دې امریکایي چارواکو سره په غونډه کې حاضر وه ازادۍ راډیو ته وویل
مکتا فرصت راکړل شو چې له امریکایي چارواکو سره له نږدې وګورو. موږ د تخلیه په اړه له هغو پوښتنې وکړې خو له بده مرغه زموږ پوښتنو ته د قناعت وړ ځواب را نه کړل شو او یوازې صبر او زغم ته یې راوبللو.
په ابوظبي کې د امریکا د سفارت چارواکو خبریالانو ته ویلي دي چې یو شمېر دا کډوال ښایي هیڅ کله ونشي کولی چې امریکا ته ولاړ شي ځکه د ده په وینا امریکا دوی نه پیژني او له امریکا سره یې مخکې له دې هم کومه اړیکه نه درلوده. خو دې چارواکي په عین حال کې ټینګار وکړ چې دا ډله افغانان به هیڅ یو هم په جبري ډول افغانستان ته ونه لیږل شي. دوی ویلي امریکا له نورو هیوادونو غوښتي دي چې دوی ته پناه ورکړي. په ابوظبي کې په دوو کمپونو کې د دره افغان کډوالو شمیر 2000 ته رسیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر اوسه د 15000 په شاوخوا کې افغانان امریکا او زرګونه نورو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو ورزو نورو مطالبو ته طالبان د نوروز د جشن لمانځنه د شریعت خلاف ولي خو وایي چې تر اوسه په دې اړه کومه مشخصه پریکړه د دوی د حکومت لخوا نه ده شوې. یو شمیر عام خلک هم وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د نوروز د لمانځنې لپاره یې چندان چمتووالی نه دی نیولی.
پینځه اویا کلنې نفس جان خپل ټول عمر په پلازمینه کابل کې تیر کړی. دا په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان د تاریخي پیښو او بدلونونو شاهده ده. نفس جان وایي که څه هم نوروز د افغانستان له پخوانیو جشنونو څخه دی، خو طالبانو په خپله واکمنۍ کې دا جشن له سترګو غورځولی دی.
نوی کال به مو لمانځله، شاه شهید او باغ بابر ته به تلو، خواړه مو ځان سره یوړل، د مبارکۍ لپاره به د خپلوانو کره ورتلو. خو چې لومړۍ دوره کې طالبان راغلل، اجازه به نه ورکوله چې خلکو نوی کال لمانځلی وای یا د خپلو خپلوانو کره ورشي. نجونو او هلکانو اجازه نه درلوده چې میلې ته ولاړ شي، نو وبلیدل شي چې اوس به اجازه
ورکړي.
هر کال به د نوروز په لومړۍ ورځ په بلخ، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د جنډې پورته کولو دیني مراسم د لوړ پوړو دولتي چارواکو په حضور ترسره کېدل. خلکو به هم له بېلابېلو نورو ولایتونو څخه په دغو مراسمو او د ګلسرخ میله کې د ګډون لپاره دغو ولایتونو ته سفرونه کول. له دې سره مدني فعال توی محمد بیگزاده وایي سږکال د نوروز د لمانځنې لپاره د چمتووالي فضا کمرنګه برېښي.
د نوروز د لمانځنې فضا کمرنګه ده. خلک د نوروز د لمانځنې لپاره لیواله نه دي. تیرو کلونو کې به موږ له ولایته بهر ډېر مېلمانه درلودل چې راتلل به، او بلخ ولایت کې به ډېر شور و. هیله مند یو چې د حکومت مرکزي او سیمهییز چارواکي د دې ورځې د فرهنګي او ملي ارزښت په پام کې نیولو سره هم یو مثبت اقدام ترسره کړي.
خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر که څه هم د نوروز منځنه حرامه او د شریعت خلاف کړنه بولي، خو ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د نوروز د منځنه او نن منځنه په اړه کومه پریکړه نه ده شوې.
چندې پورته کېده او د نوروز لمانځل او شایمه ماس درتلې دې اړه باندې لا ډېرې ورځې ورته پاتې دي. په ورځو کې اوږدې اړه خبرو عامه پوهاوی بند کېږي، اعلامیه به خپرېږي.
له دې مخکې هم مذهبي رهبرانو د نوروز پر لمانځنې نیوکې کولې او حرامې بلل. خو ځینې دینی عالمان په دې باور دي چې د نوروز د لمانځنې مخنیوی د اسلامي فقه په هیڅ ځای کې په واضح ډول نه دی راغلي، او له دې ورځې نه د سنتي او فرهنګي جشن په توګه لمانځنه ښه کار دی. یو شمېر فرهنګ پالان هم د نوروز لمانځنه د ګلسرخ میله او د بزګر ورځې میله د هیواد د ملي او کلتوري ارزښتونو په توګه یادوي.
ولسواکي
دوی ادارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د طالبانو حکومت وایي د هغه ځوان قاتل وسلوال طالب یې نیولی دی چې د کونړ ولایت یو اوسیدونکی ځوان د واده له مراسمو وروسته وژلی و. په همدې حال کې پر ټولنیزو رسنیو په یوه نوې خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې طالبانو دوه کسان د موسیقي له وسایلو سره نیولي او نامعلوم ځای ته یې بیایي. په دې اړه نور تفصیل مرسل ځاځی اوروي.
د طالبانو حکومت د هغه وسلوال طالب د نیولو خبر ورکوي چې د کونړ یو اوسیدونکی ځوان د خپل ورور د واده له مراسمو وروسته په ډزو ووژو. د قریه سین په نوم دا ځوان چې د یولسم ټولګي زده کوونکی و، د پنجشنبې په ورځ کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ ته په لاره و چې سیمه ییزو طالبانو ډزې پرې وکړې او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د طالبانو حکومت ویان زبیح‌الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې طالبانو قاتل نیولی او محکمې ته یې سپارلی دی. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې اوس د مقتول په کورنۍ پورې اړه لري چې له قاتل سره سوله وکړي او که یې شرعي محاکمه غواړي. د قریه سین د کورنۍ غړي وایي چې دی د خپل مشر ورور د واده له مراسمو وروسته له خپلو ملګرو سره شیګل ولسوالۍ ته د چکر لپاره روان شو، خو په لاره کې یې د طالبانو د پلټنې د یوې پوستې تر څنګ یو طالب سهوان د موټر د اړخ په شیشه ولګید او وسلوال طالب ډزې پرې وکړې. له دې مخکې ځینې عیني شاهدانو ویلي وو چې وسلوالو طالبانو ځکه ډزې وکړې چې له دې موټر څخه یې د موسیقي غږ اوریدلی و. په همدې حال کې په یوه تازه ویډیو کې چې ظاهرا په کونړ ولایت کې ثبت شوې یوه وسلوال ډله ښکاري چې دوه کسان یې د یوه واده له مراسمو د موسیقي له وسایلو سره یو ځای نیولي او نامعلوم لوري ته یې بیایي. ازادي راډیو د دې ویډیو د سبتیدو د وخت او مسقوالی پخلی نشي کولی، خو په ټولنیزو رسنیو د هغو ویډیوګانو شمیر کم نه دی چې طالب وسلوال له سندرغاړو سره د ناوړه چلند په حال کې ښیي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ده ازادهی راژیو غرمنه خبری مجله آوری. په پلازمینه کابل کې د تصفیهوي عملیاتو او د کور په کور تلاشیو پر وړاندې له غبرګونونو سره سره طالبان وایي د عملیات له هم روان دي او په ترڅ کې زیات شمیر سپکې او درنې وسلې د دوی لاسته ورغلي دي. خو د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ مسؤولین د ترلاسه شویو مهماتو او وسلو دقیق شمیر نه وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر نړیوالو ادارو پر طالبانو غږ کړی چې دا بهیر ودروي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې واورئ.
طالبان په داسې حال کې د کور په کور تلاشۍ په بهیر کې د لاسته راوړنو خبره کوي چې په کور دننه او بهر له دې امله پرې نیوکې سوي. د طالبانو د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د دغو تلاشیو د بهیر په اتمه ورځ جمعه ازادي راډیو ته وویل،
په دې برخه کې د زمونږ د امنیتي ځواکونو لاسونو ته په زیات تعداد سلاح هم لاسته ورغلی ده. د څلورمې حوزې په سیمه کې لس دانې امریکایي راکټ لانچر د یو کور څخه ترلاسه شوي دي. همداشان پرون د دویمې حوزې اړوند سیمه کې اووه دانې ټانګونه په یو کور کې وو چې هغه راویستل شول.
ښاغلی ځدران وایي دوی آن د تلاشیو په بهیر کې له ځینو سیمو اختطاف شوي کسان هم ژغورلي دي. که څه هم په دې عملیاتو کې د ترلاسه شویو مهماتو او وسلو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي، خو د تېرې یکشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبري کانفرنس کې وویل چې نیول شویو سپکو او درنو وسلو شمیر شاوخوا 400 میلو ته رسیږي. لسګونه ماینونه، 14 ټنه بارود، چاودیدونکي ټوکي او څه باندې 15 زرهي او دولتي موټر هم ترلاسه شوي دي. په دې سربېره د ذبیح الله مجاهد په خبره نه سړی تښتونکي 350 خل او د داعش ډلې شپږ غړي هم نیول شوي دي. خو ځینې هغه کسان چې کورونه یې تلاشي شوي او د امنیتي زلامل نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د تلاشۍ پر مهال ویرونکی چلند کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي په دې اړه وویل،
پروځه ما سره او مونږه یا حتی د کور نه بیرون نه په خود له چتا سي بیرون مو وسې کال مریګان وی یا میزونه ول یا همغه کالی ول هغه ټول په ګډوډ کلل په بوټو سر نه نواتل مشمن ویری دل.
خو ځینو عامو کسانو لدې تلاشي هر کله کړای دی او د امنیت د لا خوندیتوب لپاره یې اقدام بللای. خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر، برېټانیا او د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو ادارو پر طالبانو غږ کړای چې دا تلاشي دی بندي کړي او هڅه دی وکړي چې د ولس د حقوقو درناوی وکړي. د طالبانو خلاف د مقاومت جبهه د نړیوالو اړیکو د برخې مشر علي مایسم نظری په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې اوس د نړیوالو تمرکز پر اوکراین دی. طالبانو په کابل او شمالي ولایتونو کې تلاشۍ زیاتې کړې، خو په خبره یې دا بدوی ونه ویروي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په څو شیبو کې قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپرېږي. خو دا شیبه عصمت څروان سره اوسئ د څو نورو مطالبو سره.
راپورونه، مرکې او اوریدونکي
سلامونه، عصمت څروان یم. د دې خپرونې په دوام کې به درسره یم. په دې برخه کې دوه موضوعات لرو. په ځینو جنوبي ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د نرسمیت پیژندل کېدو په اړه اندېښنې او په یو بل راپور کې به واورئ چې په نورستان کې خلک د ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو غوښتنه کوي. د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو کې ځینې خلک وایي د طالبانو له لوري د نړیوالو د غوښتنو نه منل او د ښځو د کار په شمول د هغوی له ټولنیزو فعالیتونو سره مخالفت د دې سبب کیږي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. په دې موضوع نور حال په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري د کابل له نیولو تر شپږ میاشتې زیات وخت وتلی خو لا هم د طالبانو حکومت سرپرست دی. د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او نه هم د خلکو او نړیوالو په خبره یې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړی دی. د افغانستان د جنوبي ولایتونو خلک وایي چې د طالبانو له لوري د ټول شموله حکومت نه جوړول او د نړیوالو غوښتنې نه منل د دې لامل سوی دی چې په دغه هیواد کې د فقر کچه لوړه سي او خلک د مخالفو ډلو سره یو ځای کیږي. د اورزګان ولایت یو تن اوسیدونکی او مدني فعال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي نو ورسره د افغانستان د خلکو خو په ځانګړې توګه د اورزګان ولایت د خلکو اقتصاد ورسره ضعیفه سوی دي او ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. دی وای لامل یې دا دی چې طالبانو د ټوپک په زور پر افغانستان ولکا ټینګه کړې او ټول شموله حکومت یې نه دی جوړ کړی او د نړیوالو غوښتنې نه دی منلې.
کم وخت رئیس ته اسلامي امارت حکم سوی دی په افغانستان باندې نړیوال بندیزونه راغلي دي او د نړیوال بندیزونو سره سم د ټول افغان میشتو بالخصوص روزګان میشتو اقتصاد ځوړن سوی دی. اقتصاد یې مخ پر شوه روان دی. د اسلامي امارات څخه مې یوازینۍ غوښتنه او ارزو دغه د کومې غوښتنې چې د اسلام سره په ټکر کې نه وي کومې غوښتنې چې د اسلام سره برابر وي هغه غوښتنې یو منی فرض مثال لکه ټول شموله حکومت.
دا په داسې حال کې دی چې طالبانو د ټوپک په زور تر څه باندې شل کلنۍ جګړې وروسته د تیر 2021 کال د اګست میاشتې پر 15مه نیټه پر ټول افغانستان ولکا ټینګه کړه چې له امله یې په لکونه افغانانو خپل هیواد پرېښودلی او د غراز اوس مهال د افغانستان نیمایي وګړي د خوړو له کمی سره مخامخ دي. د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی او د نظر خاوند ولی محمد پخلا بیا په دې باور دی کچېرې طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي او د نړیوالو غوښتنې ونه مني نو دا به د یوې بلې جګړې پیل وي. دې زیاتوي چې هغه کسان چې په تیر حکومت کې کار کولی اوس بیکاره سوي دي خصوصا د شمالي ولایتونو خلک چې حضور یې په اوسني حکومت کې ډیر کم تر سترګو کیږي.
طالبانو د حکومت حکمیت سره سم دی نور هوادونو ته تللی دي. د دې ورسته چې هغوی به یو ځل بیا په افغانستان کې مداخله وکړي او جنګونو ته به لاره هواره کړي. پخوا چې کوم جنګونه و هم په دې خاطر و چې د نړیوالو سره ښې اړیکې نه ساتلې د افغانستان دولت. اوس که چیرې د اوسنی حکومت د نړیوالو سره ښې او ډیپلوماټیکې اړیکې ونه ساتي زما په نظر باندې چې افغانستان به د دې نه نور هم شاته ځي او شاتګ به کوي. جګړې به پکې زیاتېږي. کله په ملکی جګړه وی هغه هیڅکله هم مخته نست.
د اورزګان ولایت یو بل وسیدونکو روزدین بیا وای د طالبانو له لوري ټول شموله حکومت نه جوړول به داعش یا د اسلامي دولت ډلې ته فرصت په لاس ورکړي چې په افغانستان کې ګڼ شمیر کسان خپل لیکو ته جذب کړي او په دې سره به افغانستان د سوریه په څیر په یو بل نوې جګړه کې ښکیل سي.
دا خصل پساده معلومه ده چې داعش به جلب جذب پدې کې یو په افغانستان کې بیکاری لوږې غربت د دې لامل کیږي چې داعش یا کوم مخالفه ډله جلب جذب وکړي. پاته سبل ده چې په افغانستان کې ډیر قومونه ډیر مختلفې تیری مثال د افغانستان او تدی چې هغه ته په طالبان یا د اسلامي امارات هغه ته ځای نه ورکړي. هغه
خو طالب مشرانو بیا تل دا ویلی دی چې حکومت یې ټول شمول دی او د هر قوم او سیمې خلکو ته ځای ورکړی دی او د غراز په زلونو زلونو ویلی دی چې داعش د افغانستان لپاره کوم خطر نه سي جوړېدلی. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون هم په یو راپور کې ویلی دی چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذب په لټه کې دی چې له طالبانو ناراضه سوي دي.
ولسواکی
دوی داری په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی خوندیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د نورستان ځینې اوسیدونکي او چارواکي وایي ښوونځي ودانۍ نه لري او په یو شمېر ودانیو چې د پخواني حکومت په مهال کار پیل شوی و هغه هم نیمګړی پاتې دی. دوی وایي له دې کبله درسي بهیر ټکنی شوی دی. دوی په ګډه له مرکزي حکومت د یادې ستونزې د هواري لپاره د نیمګړو ودانیو د بشپړېدو غوښتنه کوي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د نورستان اوسیدونکي وای په ولایت کې ډېرې خونځي ودانۍ نه لري او د کوم خونځیو لپاره چې په تیر حکومت کې د تعمیرونو جوړولو چارې پیل شوې وي د نوي بدلون سره هغه هم په ټپه ولاړې دي. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحبداد همدرد وایي په کلګوش کې د نورستان د ممتازو زده کوونکو اوسېدو لپاره د یوې دو پوړیزې ودانۍ جوړولو چارې نږدې 80% ترسره شوې وي خو اوس یې کارونه بند دي.
د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې دلته یوه لیلیا جوړېدله چې تر څو متعلمین به دلته لیلیا وي او زده کړې به کوي. 80% کار یې شوی دی، پاتې 10% کارونه چې باید وشي نه دي شوي. زموږ غوښتنه دا ده چې څومره زر چې کېږي دې باندې باید کار وشي تر څو د متعلمین وکولی شي همدلته د زده کړې لپاره پاتې شي او خپلې زده کړې تر یو حده ورسوي.
د یاد ولایت اوسیدونکي دا شکایت هم کوي چې د نیمه کار پاتې خونځیو او نورې ودانیزې چارې د څارنې نشتون له امله په کمزوري کیفیت ترسره شوي چې له بشپړېدو وړاندې د ویجاړېدو ګواښ سره مخ دي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر او پخواني وکیل غلام سخی ازادي راډیو ته وویل
دغه نیمه مکتبونه هم دغه د پاتې شوي دي. نیمه مکتبونه نه چا لنګر چا ورکړی، نه چا اوبه ورکړی دي، نه سیمنټ. همدغه د تالماران راځي نورستان ته پیسې را اخلي د خلکو حق حقوق غصبوي. نور تفتیش او پوښتنه نه سه د مکتبونو په ارتباط باندې موږ چارواکو نه خواهش دا ده چې هغه څوک چې مکتبونه جوړوي، کلینیکونه جوړوي، دولتي تاسیسات جوړوي باید هلته تفتیش شي، د هغه باید کنترول شي چې چه څه دي چه نه دي.
یوازې په لویدیز نورستان کې د ښوونځیو د آبادۍ چارې نیمګړی نه دي پاتې، بلکې د یاد ولایت په بیلابیلو ساحو کې له شلو زیات ښوونځي نیمکاره پاتې دي چې جوړول یې اړین دي. په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په ولایت کې 215 ښوونځي لري چې زیاتې سرپنا نه لري او یو شمیر ته چې په تیر حکومت کې د اقرا برنامې له لارې د ودانیو جوړولو چارې پیل شوې وي د هغوی کارونه هم نیمګړی پاتې دي او د سرپنا نشتوالی درسي بهیر د خنډ او ځنډ سره مخ کړی دی. د پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
په نورستان کې موږ 215 باب مکاتب لرو، په دې کې 18 مکاتب تعمیرات لري، 40 مکاتب نیمه کاره دي، کارونه یې په نیمه کې پاتې شوي دي او نور ټول مکاتب هم تعمیرات نه لري. دا د تعلیمي برخه کې یو عمده مشکلاتو څخه ده او د راتلونکي لپاره موږ انشاءالله کوشش کوو د ټولو لپاره تعمیرات جوړ کړو، ځکه دا لرې پرتې ولایتونه دي، دوی ته تعمیرات نه وي، تعلیمي بهیر ټکنی کېږي.
د نورستان اوسیدونکي او د پوهنې چارواکي په داسې حال کې د ښوونځیو د ودانیو او د سرپنا له نشتوالي شکایت کوي چې د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې له شپږم د لوړو ټولګیو د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې لا هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي. که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې د 1401 لمریز کال پیل کېدو سره به ټولو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي، خو دوی تازه له نړیوالو غوښتي چې باید نجونو ته د تعلیم په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو او قدرمن اوریدونکو د خبرونه مطالب هم دومره وو. وړاندې د خبرونه په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته د دې سات مهم خبرونه اوروم. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې به داسې کورن